د ازادي رادیو پښتو خبرونه ته شرغ لاست وخت د افغانستان د ماسپښین څلور بجې سوی. نن دوشنبه د ورځې دوهمه نیټه ده چې د 2023 میلادي کال د مارچ له 22 نیټې سره برابر ده. زمال علي بشیریم تخنیکی چارې طاهر روشان پر مخ وړي. افغان حکومت وایي شاوخوا دویش په مخ کې چې د افغان پوځ هلیکوپټرې سقوط وکړ. د وردګ ولایت په بهسود ولسوالۍ کې د هیڅ نظامي عملیاتو پلان نه و، خو اوس په دغه سیمه کې د غیر مسؤولو وسلوالو پر ضد عملیات روان دي. په نړۍ کې د توپیری چلند پر وړاندې د مبارزې اونۍ روانه ده. د دغو او نورو مهمو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له احمد تکل څخه اورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر به د افغانستان د سولې او نور مسایلو په اړه له هندي چارواکو سره خبرې وکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي سبا امنیت شورا ته د افغانستان په اړه خپل راپور وړاندې کوي، او د بخښنې نړیوال سازمان د فوټبال د نړیوال جام پر کوربه هیواد قطر د فشار راوستو غوښتنه کړې څو د کډوالو او کارګرانو وضعیت ښه کړي. بشپړ خبرونه. د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح د میدان وردګو ولایت په بیسود ولسوالۍ کې د یوه هلیکوپټر نسکورول یو څرګند جنایت بللی دی. ښاغلي صالح نن پر خپله رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي، په بیسود ولسوالۍ کې د دې پیښې په شپه هیڅ راز پوځي عملیات نه و پلان شوي. د ملي اردو هلیکوپټر د چهارشنبه او پنجشنبه ترمنځ شپه کې په یوه توغندي وویشتل شوه. ښاغلي صالح په پیښه کې د څلورو پیلوټانو او د ځانګړو ځواکونو د پنځو افسرانو وژنه یو څرګند جنایت بللی، او د دې پیښې د عاملانو د مجازاتو غوښتنه یې کړې. په بیسود ولسوالۍ کې د خپل سرو وسلوالو د ډلې د قمندان عبدالغني علیپور کسانو ویلي چې د الوتکه ښایي د دوی لخوا ویشتل شوې وي. له پیښې وروسته دفاع وزارت د علیپور د ډلې پر ضد پوځي عملیات پیل کړل چې د هغه وسلوالو کسانو ته د مرګ ژوبلې خبرونه هم ورکړل شوي دي. په پام کې ده د ملګرو ملتونو سرمنشي امنیت شورا ته د افغانستان په اړه خپل راپور سبا د وري په درېیمه نیټه وړاندې کړي. انتونیو ګوتیرش به په خپل راپور کې په سیاسي، پراختیایي، د بشري حقونو او د بشري مرستو په برخو کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د فعالیتونو په اړه امنیت شورا ته معلومات ورکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي د عمومي اسامبلې او امنیت شورا د پریکړه لیکونو په اساس په هرو دریو میاشتو کې امنیت شورا ته راپور ورکوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما په یو خبر پاڼه کې چې نن خبره شو ویلي دي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دبرا لاینز به هم د امنیت شورا د غونډې په یو برخه کې خپل راپور وړاندې کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د یو دولتي پلاوي په مشرۍ نن نوې ډیلی ته ولاړ. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وایي د دې سفر هدف د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ایزې او نړیوالې اجماع پیاوړي کول او له هند سره د دوه اړخیزو اړیکو پراخول دي. په بیان کې راغلي دي چې ښاغلی اتمر به د دې درې ورځني سفر پر مهال له خپل هندي سیال اس جی شنکر او د ملي امنیت د سلاکار اجیت دوال په ګډون له نورو چارواکو سره وګوري. لا ازادي راډیو خبرونه اوري. د مسکو یوې پوځي محکمې د روسیې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی لخوا د پوځي تحقیقاتو د مرکزی ادارې پر ضد هغه داوه رد کړې ده چې وایي د ادارې په زهري موادو د ده د مسمومولو د قضیې له څېړنې ډډه وکړه. د دې محکمې قاضي اندری تالکاچنکو نن د مارچ په 22مه حکم ورکړ چې د ناوالنی د ادعا په اړه د تحقیقاتو د نه پیلولو پریکړه قانوني وه. په حکم کې ویل شوي دي چې د ناوالنی حقوقي دعوه په غور نه ارزېده. مدافع وکیل ویاچسلاو گیمادی چې په محکمه کې د ناوالنی استازیتوب کاوه وویل د دې حکم پر وړاندې به د استیناف غوښتنه وکړي. ناوالنی د علاج لپاره په جرمني کې د څه وخت له تېرولو وروسته د جنوري په 18مه مسکو ته له راستنېدو سره سم ونیول شو او په بند محکوم شو. د هغه د درې نیم کاله بند موده وروسته دوه نیمو کلونو ته راټیټه شوه. د برتانیا او سویډن د درمل جوړولو ګډه کمپنۍ استرازینیکا وایي په امریکا کې د دې کمپنۍ لخوا د کورونا وایرس پر ضد د جوړ واکسین د پرمختللو ازموینو نتایج ښیي چې دا واکسین په سلو کې نه هاوی اغېزمن دی. پر دې واکسین په امریکا کې په شویو تحقیقاتو کې 10,000 رضاکارانو برخه اخیستې وه. د دې ډلې له دریو دوو برخې خلکو ته استرازینیکا واکسین او پاتې کسانو ته د دې واکسین خیالي دوزونه ورکړل شوي وو. چیرونکو وایي استرازینیکا د زړو خلکو په ګډون د ټولو عمرونو لرونکو ناروغانو ته ګټور دی. د واکسین ته امریکا پرته په څه باندې 500 هیوادونو کې د تطبیق اجازه ورکړل شوې، خو مخکې له دې د څو اروپایي هیوادونو په ګډون په ځینو ځایونو کې د هغه د اغیزمنتوب په اړه شکونه رابرسیره شوي وو. د درمل جوړولو دې کمپنۍ نن په یو بیان کې وویل چې واکسین د کووید 19 د علایمو په مخنیوي کې په سلو کې نه هاویا او د نورو جدي ناروغیو او روغتون ته د ناروغانو د استولو په مخنیوي کې په سلو کې سل اغیزمن دی. او رسای خبر د بخن نړیوال سازمان امنستی انټرنیشنل د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا څخه غوښتي دي چې د 2022 کال د فوټبال د نړیوال جام پر کوربه هیواد قطر فشار راوړي څو د کډوالو کارګرانو د حقونو وضعیت ښه کړي. د سازمان په یو بیان کې چې نن خپور شو ویلي قطر د فوټبال د نړیوال جام د کوربتوب د امتیاز له ترلاسه کولو وروسته د پرله پسې څیړنو په غبرګون کې په تیرو څو کلونو کې یو لړ مثبت اصلاحات راوستي دي، خو زیاتوي چې دا اصلاحات ډیر وخت په سم ډول نه عملي کیږي او په نتیجه کې زرګونه کډوال کارګران لا هم استثماریږي او ناوړه چلند ورسره کیږي. امنستی انټرنیشنل د فیفا مشر جیانی انفانتینو ته په یو څلور مخیز لیک کې غوښتنه کړې چې فیفا باید سمدستي ډاډ ترلاسه او مشخص اقدامات وکړي څو دا خبره یقیني شي چې نړیوال جام په قطر کې ډیره کډوالو کارګرانو ته یو دایمي مثبت میراث پر ځای پرېږدي. په قطر کې اقتصادي فعالیتونه تر ډیره د آسیایي او افریقایي هیوادونو پر نږدې 2 میلیون کډوالو کارګرانو متکی دي.
د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاري پر azadiradio.com اوریدلای او لوستلای سي. افغان حکومت وای شاو خواد ویش په مخ کې چې د افغان پاوز هلیکوپټر سقوط وکړ. په دوردک ولایت په بهسود ولسوالۍ کې د غیر مسؤول وسلوالو پر ضد عملیات روان دي.
په پایله کې د دښمن د چاودنو څوک او مهماتو یو لوی ډیپو یوه قرارګاه او سیمه کې د ملکي خلکو د زور زیاتي په موخه د ترهګرو د احفاظي یو شمېر پوستې کشف او له منځه وړل شوي.
په نړۍ کې د توپیري چلند پر وړاندې د مبارزې اونۍ روانه ده. په افغانستان کې پر دې موضوع راپور لرو.
اساسي قانون په هیڅ ډول باندې توکم پالنې ته اجازه نه ورکوي، ولی په خوشنۍ سره چې همدغه یو څو د ګوتو په شمیر کړی دی او خلک دي چې د ولسی احساساتو نه ناوړه ګټه پورته کوي.
د کوچنیانو لپاره ځانګړې خبرونه او د لوبو له میدانه د خبرونې په دوهم نیمای کې اوریدل مه هیروي. تاسی ازادي رادیو اوري د میدان وردګو والی وایي علي پور او ډلۍ لخپل ځای د بهسودو لمړي حصے ته تشتیدلي. مرکزی قرارګاه او ځینی پوسټي لمنځت لليدي. د افغانستان دفاع وزارت وایي لا هم د علي پور پر وړاندې عملیات روان دي. دا په داسې حال کې د چتور ځوړاندې د میدان وردګ په بهسودو ولسوالۍ کې د افغانستان دفاع وزارت هليكوپټر ووښتل سو او په نتیجه کې 9 کسان چې څلور د پاوز پیلوټان وو ووجل سو. دفاع وزارت ویلي چې یاد هلیکوپټر د علي پور د وسلوالو وشتلې او که څه هم قومندان علي پور دا نه دی ویلي چې د یاد هلیکوپټر په نسکورولو کې لاس لري، خو ویلي دي چې د جګړې پر مهال هر څه پیښیدای سي. نور حال په دغه راپور کې
د میدان وردګ ولایت په بیسودو ولسوالۍ کې د ملي دفاع وزارت د یوې هلیکوپټرې له رانسکورېدو وروسته د دغه پیښې د عاملونو پر ضد پوځي عملیات روان دي. د میدان وردګ والي عبدالرحمن طارق د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال علي پور هغه سیمه ییز قومندان چې د دغه هلیکوپټرې پر رانسکورېدو تورن دی له خپلې ډلې سره د بیسودو له لومړۍ حصې تښتېدلې، خو د وایي پر ضد یې د امنیتي او دفاعي ځواکونو پلټنې روانې دي. په همدې حال کې د افغانستان ملي دفاع وزارت هم د عملیاتو دوام تاییدوي او وایي چې تیر شپه افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د بیسودو په ولسوالۍ کې د غیر مسؤولو وسلوالو د چاودیدونکو موادو یو لوی زیرمه کشف او لمنځه وړې ده. د دې وزارت ویان روحله احمدزی ازادي راډیو ته وویل
چې په پایله کې د دښمن د چاودیدونکو توکو او مهماتو یو لوی ډیپو یو قرارګاه او سیمه کې د ملکي خلکو د زور زیاتی په مخه د ترهګرو د احفاظي یو شمېر پوستې کشف او لمنځه وړل شوي. همدارز دخمن یو موتر شپاگ آیکا مخابره او ده بیمیک اتمرمی لاست راغلی.
خوب پا دیاره چی ده وصلو ده زیر ما پچا پوری اروانده خاغل احمد زی پاره چنوائی. نوموړي وویل د دفاع وزارت څېړنو ښودلی چې یا د هلیکوپټر د علیپور د وسلوالو له لوري ویشتل شوې ده. ښاغلي احمدزي یو وار بیا په ټینګار سره وویل چې دفاع وزارت به د خپلو سرتیرو د وژنې غچ واخلي او د پیښې عاملینو ته به سزا ورکړي. نوموړي دا نه دي ویلي چې تر دې دمه د دې عملیاتو له امله څومره تلفات اوښتي، خو تېره ورځ دغه وزارت په یوه خپره کړې اعلامیه کې ویلي وو چې د ملي اردو په یو هوایي حمله کې د علیپور 12 وسلوال وژل شوي دي. حادثه مو وکړه علیپور ته نږدې کسانو او له ده سره په دې اړه خبرې وکړو خو ونه توانېدو. خو عبدالغني علیپور د تېرې جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په مرکه کې د دغه پیښې په اړه ویلي وو.
یو جنگی وضعیت چې پیښ شي، یا الوتکه سقوط کوي، یا به کسان وژل کیږي، یا به ټانک یا کور اور اخلي. په دې ځای کې هم معمول خبره ذکر ده چې د افغانستان دولت پر موږ حمله کړې ده.
له دې وړاندې د دغه سیمه ییز غیر مسؤول وسلوال قومندان ویان محمد حسن توانا ازادي راډیو ته ویلي وو چې ښایي یا د هلیکوپټر د دوی کسانو ویشتلی وي. په دې پیښه کې 9 تنه وژل شوي چې څلور یې د افغان پوځ پیلوټان او 15 نور یې سرتیري دي. یاده پیښه د تیر چهارشنبه په شپه رامنځته شوه. بلخوا د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح تازه پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې د پیښې په شپه په سیمه کې د امنیتی ځواکونو له لوري هیڅ ډول عملیات نه پلان شوي. هغه لیکلي چې دغه پیښې ته قومي رنګ ورکول غلط دي او هیڅ ډول اساس نه لري. نوموړي دا هم لیکلي چې امنیتي او دفاعي ځواکونو ته هیڅ وخت نه په پټه او نه هم ښکاره د هیڅ قوم پر ضد د عملیاتو امر نه دی ورکړل شوی او نه به هم کله ورکړل شي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي شورا یو شمېر غړو له حکومت او د علیپور له کسانو غوښتي چې دا مسله د خبرو له لارې حل کړي. عبدالغنی علیپور د 1990 لمریز کال په قوس میاشت کې د خپل سر وسلوالو فعالیتونو په تور په کابل کې ونیول شو. هغه فعالیتونه چې دی د خپلو خلکو د امنیت ساتلو موخه بولي. هغه مهال په کابل کې د قومندان علیپور له نیولو وروسته یو شمېر خلکو په مظاهرو او ګډوډیو لاس پورې کړ چې وروسته د ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش په منځګړیتوب او ضمانت عبدالغنی علیپور له بنده خوشې شو.
د پیړۍ هلی
ټول اوریدونکو ته سلامونه، درناوی، مینه او ادب وړاندې کوم. انجینر نواب خان کوچم د متحده عربی اماراتو له دوبۍ ښار څخه. څوارلسمه پیړۍ زما لپاره د خوشحالیو او بریاوو ډکه پیړۍ وه. د همدغې پیړۍ په 92 کال کې د دوهم او دریم نیکه د کورنۍ یوازینی کس وم چې له 12 ټولګي پارې او د همدې پیړۍ په 96 کال کې له پوهنتون پارې شوم. د خپل کورنۍ او خوشمشتو کوچانو د سیمې وزنې کشم چې د همدې پیړۍ په 90 کال کې مې په بهر کې د افغانستان اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت له یوې نمایندګۍ سره کار پیل کړ. د دغه ټولو بریاوو سره سره مې زیات تکلیفونه هم ګاللي. له خپل کور څخه تر ښوونځی 10 کیلومتره هر ورځ پلی تګ، د کورنۍ لخوا ښوونځی ته د نه تګ ستونزې، د طالبانو لخوا اختارونه او کمینونه، بیا کابل کې شخصي پوهنتون ویل او هغه مصرف په خپل او د ملګرو په مټ پوره کول، په بهر کې وظیفه اخیستل او نور ټولنیزې ستونزې هغه څه وو چې ما وګلل. په دې هیله چې هیواد کې سوله، آرامي او پرمختګ حاکم شي. الله دې دغه پیړۍ افغانستان لپاره د سولې او نیکمرغۍ پیړۍ کړي. 1400 کال مو مبارک شه. په هیواد کې د تلپاتې سولې په هیله په درنښت.
تاسې ازادي راډیو اوري. په نړۍ کې د توکم پالنې پر ضد یا هم د توپیري چلند پر ضد باندې نړیواله اونۍ د مبارزې اونۍ روانه ده. که څه هم د افغانستان اساسي قانون او د ملګرو ملتونو یو نړیوال کنوانسیون د هر ډول تبعیض پر وړاندې د مخنیوي ټینګار کړی دی، خو افغانستان کې بیا هم دغه ستونزه تر یوه بریده سته. افغانستان له هغو هیوادونو دی چې ګڼ شمیر او بیلابیل قومونه پکښې میشت دي. په دغه راپور کې مو په افغان ټولنه کې توکم پالنې ته لنډه کتنه کړې ده.
په ټوله کې د هر ډول تبعیض په اړه په هیواد کې دننه او بهر قوانین او کنوانسیونونه جوړ سوي، خو د نړۍ د نورو هیوادونو تر څنګ په افغانستان کې لا هم په لوړه کچه توکم پالنه کیږي. د انسانانو په ورځني ژوند کې د دغې موضوع اهمیت ته په کتو ملګرو ملتونو سازمان په 1996 کال د جنوري په 4 نیټه د هر ډول تبعیض د مخنیوي لپاره یو نړیوال کنوینسیون تصویب کړ. د دغه کنوینسیون له مخې نژادي تبعیض، هر ډول تمایز، محرومیت یا محدودیت او یا هم رجحان دی چې د نژاد، رنگ، نسب او یا د ملي او قومي ریښې پر بنسټ چې هدف یا پایله د ژوند په سیاسي، فرهنګي، ټولنیزو او نورو برخو کې د بشري حقونو او ازادیو له منځه وړل، له ګواښ سره مخ کول او یا هم د شرایطو عملول بلل کېږي. دا دغه کنوینسیون لاسلیک کړي هیوادونه ټول مکلف دي چې د هر ډول تبعیض او توکم پالنې مخنیوی وکړي. افغانستان په 1990 کال د اګست میاشتې په 14 نیټه د هر ډول تبعیض پر وړاندې د ملګرو ملتونو دغه نړیوال کنوینسیون لاسلیک او د 2003 کال په مارچ میاشت کې هغه تصویب کړ. د بشر د حقونو نړیواله اعلامیه هم وایي چې د قانون په وړاندې ټول برابر دي او دا حق لري چې له هر ډول تبعیض څخه پرته د قانون له یو شان ملاتړ څخه برخمن سي. خو د بشري حقونو یو شمېر مدافعین په افغاني ټولنه کې توکم پالنه د بشري حقونو د نقص لامل شوي. د افغانستان د بشر د حقونو سازمان مشر لالګل لال وایي توکم پالنه د افغان ټولنې په ولس کې کمه خو په سیاسي کچه لوړه ده چې د هیواد په بېلابېلو برخو کې د ستونزو لامل سوې ده. ښاغلی لال وایي د ځینو سیاسي کړیو له لورې توکم پالنه د دې لامل سوې چې د یو شمېر بهرنیو هیوادونو استخبارات په افغانستان کې خپلو اهدافو ته ورسیږي.
زمنګ په مخ کې چې کوم اساسي تګلار ده او لارښود دی، هغه زمنګ اساسي قانون دی. اساسي قانون په هیڅ ډول باندې توکم پالنې ته اجازه نه ورکوي. ولې په خوشنۍ سره چې همدغه یو څو د ګوتو په شمیر کړی دی او خلک دي چې د ولسي احساساتونه ناوړه ګټه پورته کوي او دوی د اولس او قومونه ملیتونه نه پرېږدي د هغو استخباراتي هدایاتو په اساس باندې چې دوی یو ملت شي.
ښاغلی لال ټینګار کوي چې د افغانستان اساسي قانون په هره بڼه توکم پالنه منع کړې ده. د افغانستان اساسي قانون هم د دغه هیواد د وګړو ترمنځ هر ډول تبعیض منع کړی دی. د افغانستان د جزا قانون 256 ماده حکم کوي چې هغه څوک چې نور تبعیض کولو یا مذهبي، توکمیز، نژادي، ژبیز یا سیمه ییز تفرقې اچولو ته رابولي او یا یې ورته هڅوي په منځني حبس محکومیږي، یعنی تر 3 کلونو حبس کیږي. او که چیرې دا جرم نتیجه ورکوي یا له انف او ګواښ سره مل وي، په اوږدمهاله حبس چې 4 کاله کیږي باندې محکوم کیږي. توکم پالنه د نړۍ په بېلابېلو هیوادونو کې په بېلابېلې کچې سته. همدارنګه د بشر د حقونو د نړیوالې اعلامیې په لومړۍ ماده کې چې د 1994 زیږدیز کال د دسمبر په 10 نیټه تصویب سوې وه، راغلی دی چې ټول بشر خپلواک زیږوي او د حیثیت، کرامت او حقونو له پلوه سره برابر دي. ټول د عقل او وجدان خاوندان دي او باید له یو بل سره په ورورۍ چلند وکړي. دا هم د اعلامیه په 2 ماده کې بیا راغلی چې ټول کولای سي پرته له هیڅ ډول توپیر په ځانګړي ډول له توکم، رنگ، ژبې، جنس، دین، سیاسي یا بل هر عقیدې او دغه شان د ملي یا اجتماعي ثروت، زیږون یا بل هر وضعیت پرته په اعلامیه کې د ټولو راغلو حقونو او خپلواکیو څخه برخمن سي. که څه هم د توکم پالنې په اړه د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسون نوې نظر پوښتنه نه ده کړې، خو د دغه کمیسون د 1998 کال د راپور له مخې په افغانستان کې 1.5% خلک له توکم پالنې شکایت لري. یو شمېر کارپوهان بیا په افغانستان کې د توکم پالنې موجودیت د 40 کلنو جګړو نتیجه بولي. د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو او نړیوالو اړیکو په سید خالد سادات وایي په افغانستان کې عام د واک ویش او ورته رسیدل د قومونو له مخې سوی دی. ښاغلی سادات د توکم پالنې له امله د رامنځته سویو ستونزو مثالونه داسې یادوي.
د لمړی دا چې موږ ملي وحدت غبس د مرسته ولده، کله چې ملي وحدت د مرسته نو موږ هلته د ملي بنسټونو په رغونه کې مخکې نشو تللی. دویمه خبر دا ده چې زمونږ دغه د ملي هویت مسله بحث ننګولی ده. تر اوسه پورې تاسو ولیدل چې قومي تمایلات یا قومي مسلې هغه برلاسه شوي دي په ملي مسلو باندې. دا یو بد واقعیت ده او دا روان خطرونه موږ تاسو ګورو چې د قوم پالنې پر بنا رامنځته شوي دي.
ښاغلی سادات وایي چې په هر هغه ټولنه کې چې توکم پالنه موجوده وي د نورو هغو هیوادونو په پرتله په شا پاتې وي چې دغه ستونزه پکې کمه وي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ شغله ازادي راډیو اوري د آسماني ډبرو په اړه به مو اوریدلی وي چې د مځکې کورې ته خطرناک بولل کیږي. پرون همداسې یوه غټه آسماني ډبره په لیرې واټن کې د مځکې خواته تېره سوه. له نوریاس نوري څخه په دې اړه تفصیل اورو.
دغه آسماني ډبره چې ستور پیژندونکو شل کاله مخکې په نښه کړې او قطر یې 900 متره اټکل شوی، پرون د 2 میلیون کیلومتر په واټن کې د ځمکې د کورې لخوا دومره تیزه تیره شوه چې سرعت یې 140 کیلومتره په ساعت کې و. که څه هم دغه واټن ته په پام د نجومي فزیک پوهانو هغه د ځمکې د کورې لپاره ډېرې خطرناکه نه ده بللې، خو ستور پیژندونکو ته یو بېساری چانس برابر کړ چې دغه آسماني ډبره چې زموږ د شمسي منظومې د پیدایښت په لومړیو کې جوړه شوې مطالعه کړي. د فضایي څېړونکو په وینا که یو کوچنی شی په دومره سرعت په ځمکه ولګېږي ډېره ورانی رامنځته کولی شي. اته کاله مخکې په 2013 کې د 60 مترو په پلنوالي یوه آسماني ډبره د روسیې په چلیا بنسک ښار ولګېده چې دومره انرژي یې خپره کړه چې په دوهمه نړیواله جګړه کې د جاپان پر هیروشیما د غورځول شوي اټوم بم دیش برابره وه. د امریکا د فضایي څېړنو د ادارې ناسا په وینا دغه نوې آسماني ډبره ډېر لري چې واټن یې د ځمکې او سپوږمۍ ترمنځ د واټن څه باندې 15 برابره وه. د ځمکې لخوا تېره شوه خو هغه دومره نږدې وه چې یوه خطرناکه آسماني ډبره وبلل شي. ناسا په فضا کې د آسماني ډبرو او نورو لکه اداره ستورو په څیر دغسې شیان چې د ځمکې لپاره خطرناک او ورانوونکي بلل کیږي په نښه کوي او نوملړې برابروي. همدا ډول غټې آسماني ډبرې 6.5 میلیون کاله مخکې پر ځمکه لګېدلې وې چې په دې کوره کې یې په سلو کې 15 ژوندي موجودات له منځه یوړل. ناسا دا څېړي چې په څه ډول کیدای شي د ځمکې کوره له دغو آسماني شیانو خوندي کړي. دا اداره پر دې هم کار کوي چې ځمکې ته د ګواښونکو آسماني ډبرو لوری له هغو سره د فضایي بیړیو په نښلولو بدل کړي یا هم د وروستۍ وسیلې په توګه د ویجاړولو لپاره له اټومي چاودنو کار واخلي.
د پیړۍ هیلې
زمرا لی د کندهار اوسیدن کې ما یعنی زه د تیر لسیزه ډېرې ښه خاطرې لرم او ډېرې یعنی منفي خاطرې لرم. او زما ښه خاطره چې دا و چې بد خاطره مې یعنی دا و چې ما په تیر لسیزه کې خپل مکتب پرېښی و او بیرته مې شروع کړ. یعنی ښه خاطره مې دا و چې بیرته ما مکتب شروع کړ. هغه له ډېر مشکلات یعنی موږ درلودله په هغه کې بیا زما مور مریضه وه. یعنی دغه خاطر څخه ما خپل مکتب پرېږدوی. یعنی بیا کله زما مور بیرته سمه سول نو زما پلار او زما ورون راته ویل ول بیرته شروع کړه. یعنی بیرته بیا ما شروع کړی او اوس دائم په لسم سم کې یم. زه غواړم چې خپل مکتب پای ته ورسوم او په راتلونکي د خپل ځان څخه یو ډاکټر جوړ کړم. زما خواهش هم دا دی، د کورنۍ خواهش مې هم دا دی چې ډاکټر راڅخه جوړ.
تاسی ازادي رادیو اوري د غزنی او پکتیا اوسیدونکو دغه ولایتونو په ګډه سیمه د سردی په بند کې د نیالګیو اشر پیل کړی دی. دوی وایي چې دغه اشر د ازادي رادیو له هغه راپور وروسته پیل کړ چې ویلي چې د غزنی او پکتیا ولایتونو لسونه غواړي د سردی بند د ملي پارک سي. دوی په دې برخه کې د دواړو ولایتونو له محلي ادارو څخه د مرستې غوښتنه کړې ده. نور حال په دغه راپور کې.
په اشر کې د دواړو ولایتونو لسګونو کسانو ونډه اخیستې ده چې وایي د سردې خړې غونډۍ زرغونې کړې. دوی وایي دلته اوبه پریمانه، خاورې زرخیزه، هوایې ښکلي او ځوانان یې خواري کشتي، خو بیا هم دغه سیمه سپیره پاته ده. د غزنی ولایت ټولنیز فعال یعقوب سالم وایي که دغه کار وسي سیمه به زرغونه سي، ورښتونه به ورسره زیات سي، چاپیریال به پاک سي، خلک به له ډول ډول ناروغیو خلاص سي او د دواړو ولایتونو اوسیدونکو ته به د تفریح یو ښکلی ځای په لاس ورسي.
کله چې ازادي راډیو د یو راپور نشر کړی و چې د غزنی او پکتیکا ولسونه غواړي چې بندي سرته د ملي پارک شي، اوس د پکتیکا او غزنی ځوانان په ګډه شر کوي او غواړي چې د بندي سرته خړې غونډۍ زرغونې کړي.
سالم زیاتی د دواړو ولایتونو له اړوندو ریاستونو لکه د کرنې، چاپیریال ساتنې او ولاړو اوبو څخه مو غوښتنه دا ده چې د دغه نیالګیو په پالنه او ساتنه کې مرسته وکړي تر څو دغه نیالګي وچنه سي. دوی د څو کسان په دندو وګماري تر څو هغه کسان رسمن دلته وظیفه اجرا کړي چې د نیالګیو ساتنه او پالنه وکړي. د پکتیکا ولایت ټولنیز فعال او د پوهنتون استاد اجمل لاروی وایي موږ دا هوډ کړی دی چې موږ به د سردې بند سیمې خړې غونډۍ زرغونوو.
بندي سردا یو د زیات شمیر د کسانو د چکر لپاره د راتلو ځای دی. د دولت نه غوښتنه ده چې دا ساحه په ملي پارک بدله کړي. اوس دا د غزنی ځینې ملګري او د پکتیکا ځینې ملګري خپل شخصي لګښتونو یا د خلکو په کومکونو باندې دلته ونې کوي او د دغو ونو پالنه کوي تر څو دا بندي سردې خړې غونډۍ لا زرغونې سي او د وطن د ناوې په زنه باندې یو بل خال کېږدي.
که دغه کسان د دواړو ولایتونو له اړوند ریاستونو د مرستې غوښتنه کوي، خو د غزنی ولایت د کرنې رئیس عبدالولي کوچای وایي موږ یوازې د نیالګیو د ورکړې په برخه کې مرسته کولی سو، د کسانو د ګمارلو توان نه لرو.
منګا دوتا نفت نیالګي په لاس ورکو غیر مسلم کم چیز موږ په اختیار کړم، دوی به وړي په محلات کې د بیوي کې نه.
د پکتیکا ولایت کرنې رئیس فضل ربی زمانځای بیا وایي که دغه ولایت ټولې دولتي ادارې مرسته وکړي دوه کسه ورته ګمارل کېږي او پالنه یې هم کېږي. نوموړی وایي د پکتیکا د اشر له ځوانانو سره مناسته کړې، 2000 نیالګي مو هم ورکړي دي.
او په څنګ کې ورته وویل چې ټیکټر او د نیول کېنولو برمې څنګه درته اماده کړو. پکتیکا ولایت کې 34 ادارې دي چې د غونه هیواد د زراعت اداره کړلی شي. د یوه نفر د یوې میاشتې معاش د خپل جوب نه درکړي، نو د ته ورته اقدام همکاري که ټولې ادارې وکړي موږ به دوه نفره وګمارلی شو.
زمانځای زیاتوي که تر څنګ یې ملي سوداګر او شتمن خلک د لمریزې برېښنا سیستم د فعالولو او یا ځینو کسانو په ګمارلو کې مرسته وکړي ښه به وي، خو موږ په تخنیکي برخه کې تل هم کار یو. سردا د غزنی او پکتیکا ولایتونو په منځ کې پرته سیمه ده چې دلته د سردې په نوم د اوبو غټ بند شتون لري. دغه بند د هیواد له غټو بندونو څخه شمیرل کېږي چې له امله یې په زرګونو جریب مځکه خړوبېږي.
تاسو لا پیغامونو
مشکل می دا و چې د ازمن مشکل د مسلین پر ورسوي د تسلطالی وزارت شدی د مسلین لپاره به د دشه او لکړی دی کارتونه ورته جوړ کړی دا بانک مګر پندش پر میاشت کې مسلین ته 1300 افغانۍ یا 2000 افغانۍ به د دشه ورکړي. د دوی اصلي حق چې 1300 افغانۍ د میاشت دی مګر دوی په 15 میاشت کې 2000 افغانۍ به د دشه ورته حواله کړي. مسلین سخت مشکلات سره مخامخ دي، لږه نسبه همدارنګه مصارف هم ډېر دي. نو دوی ټولې پر وخت باندې به د دشه ورته حواله کړي. نور دا حواله تر مسلین پورې ورسوي ډېر به شوي. مننه.
ہندوستان ولایت محمد مدنی آزادی راڈیو سر تماس کیما زغوالم چې دغه د تذکرو په اړه خبرې وکړم. دغه کم الکترونیکی تذکره چې په افغانستان کې د توزیعات شروع دي، د افغانستان د ملي احصایې اداره چې کم دغه تصمیم نیولې ده چې د 400 اقوامو دغه قوم نوم چې دی په لیست کې شامل کړي، دا یو ښه پریکړه ده. که د اقوامو قوم که ذکر کېږي نو باید دې کې تبعیض او توپیري چلند باید ونه شي، ځکه په افغانستان کې هر وګړي هر قومونه دا حق لري چې باید هغوی خپل تعارف ذکر کړي. نو زما په نظر باندې دغه 400 اقوامو چې دغه نومونه په تذکره کې ذکر کېږي نو دا یو ښه پریکړه ده، او موږ دغه پریکړې ته په درنه سترګه ګورو په دې هیله چې حکومت په خپل دغه دریځ باندې او خپل دغه تصمیم باندې جدي او صادق واوسي. السلام علیکم.
زه سید محمد یم، له هلمند د کښ ولسوالۍ د سره په تماس کې یم. وروره د هلمند د هرات او د کندهار د لوی عمومي لار چې د وروره دا بېخي خرابه ده. هر ورځ موټران به چې بس دي، دلته موټر چې بس وي، دلته موټر پکې چې بس وي دي. زه هیله لرم چې دغه لاره جوړه او روغه شي. وسلام.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
د ازادي رادیو د یو شمیر اوریدونکو څرګندونی مو واوریدلې. اوس هم څلور بجې او دیرش دقیقې کېدونکو د خبرونې په دې برخه کې د مهمو خبرونو سرچکې وړاندې کیږي چې له احمد تکل څخه اورو.
د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح د میدان وردګو ولایت په بیسودو ولسوالۍ کې د یو هلیکوپټر نسکورول یو سرګند جنایت بللی دی. ښاغلی صالح نن پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي، په بیسودو ولسوالۍ کې د دې پیښې په شپه هیڅ راز پوځي عملیات نه و پلان شوي. په پام کې ده د ملګرو ملتونو سرمنشي امنیت شورا ته د افغانستان په اړه خپل راپور سبا د وري په درېمه نیټه وړاندې کړي. انتونیو ګوتیرش به په خپل راپور کې په سیاسي، پراختیايي، د بشري حقونو او د بشري مرستو په برخو کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د فعالیتونو په اړه امنیت شورا ته معلومات ورکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د یو دولتي پلاوي په مشرۍ نن نوې ډیلی ته ولاړ. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وایي د دې سفر هدف د افغانستان د سولې لپاره د سیمایزې او نړیوالې اجماع پیاوړي کول او له هند سره د دوه اړخیزو اړیکو پراخول دي. د مسکو یوې پوځي محکمې د روسیې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی لخوا د پوځي تحقیقاتو د مرکزي ادارې پر ضد هغه دعوه رد کړې ده چې وایي د ادارې په زهري موادو د ده د مسمومولو د قضیې له څېړنې ډډه وکړه. د برتانیا او سویډن د درمل جوړولو ګډه کمپنۍ استرازینیکا کوي په امریکا کې د دې کمپنۍ لخوا د کورونا وایرس پر ضد د جوړ واکسین د پرمختللو ازموینو نتایج ښیي چې دا واکسین په سلو کې نه هوی اغیزمن دی. او وروستی خبر د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا څخه غوښتي دي چې د 2022 کال د فوټبال د نړیوال جام پر کوربه هیواد قطر فشار راوړي څو د کډوالو کارګرانو د حقونو وضعیت ښه کړي.
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروګرامونه چې د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتونو د یونیسف ادارې په مرسته او همکاري جوړ شوی د خبرونه او د لوبو له میدانه د سپورتي موضوعاتو په اړه اونیس خبرونه وړاندې کیږي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه می ومني. د ماشومانو لپاره د لوب کوم وسایل ګټور تمامیدلی شي؟
موټر ګیم ورته خسته کورګه په ماګه مصروفه ده، څنګه چې ده نانځه کوم ورته خسته ده، ایو لور می ده، مطلب هغه ته نانځه کا خسته سات پیری په ماګه باندې.
او کوم شایان دوی جنگ جګړې ته چوي؟
توفاک او تومانچه، کلاشینکوف د مسالې.
نن په دې اړه خبرې کوو له ازادي رادیو سره. اوسې قدر منه دوستانو، سره لدې چې په افغانستان کې لسګونه خطرونه د ماشومان ژوند ګواښوي، د دې ترڅنګ یو هم د لوبو خطرناک سامانونه دي چې د کورنۍ لخوا کوچنیانو ته اخیستل کیږي. ټوپک، تفنګچه، ټانګ او داسې نور هغه شیان دي چې ماشومان جنگ جګړې ته هڅوي. دا چې یو شمیر کورنۍ ماشومانو ته د دې شیانو خطرونه نه وایي او په بازار کې هم بېشمېره لیدل کیږي، نو کوچنیان هم علاقه ورسره ښیي. په همدې اکله د کابل په ښار کې یو ماشوم سره غږېدل یو ورته غوږ شي.
زما نوم عبدالرحمن.
څو کلن یې؟
یوولس کلن.
د لوبو شیانو کې د کوم شیان ډېر زیات خوښېږي؟
ټوپک او تومانچه.
دا دې ولې خوښېږي؟
همدا مې خوښېږي، همدا مې پلار راته کلاشینکوف دا مسله یې.
په کلاشینکوف څه کوي؟
د سیموزینې سو پړکې مرمۍ کلولې کلولې هماغه باندې
موزینې سي. کلاشینکوف دې دازم کوي؟
او د سی وړکې مرمۍ کلولې کلولې هماغه باندې.
د لوبو خطرناک وسایل د دې سبب کېږي چې کلونه وروسته هم زیان ولیدل شي. د کونړ اوسیدونکی جمال الدین وایي چې په ماشومتوب خپل ملګری داسې ژوبل کړی و چې لای هم پر مخ داغ لیدل کیږي.
خو ما خپل یو تمانچه واخیستله او د باروتو غوندې د لرګي ګولۍ ولا جوړه کړې و. دونه د نوکومره دې کې بدننه باروتو دا به خارګای لرل، نو دا باروت به پکې و. نو دا مې د تمانچه سر کې د خلکو به مولورو منډله. یو مرګړي پسې کور ته لاړم، ورور او بس چې راوت زو ته تمبین شاته پټ شوی ورډز چې په کو دازنه می پیښته اوس ما غداخ پکې دي دازنه چې پیښته سری پیرا روان هن شکل د بارود ته کنه دا ظلم دی د بچو د اولاد سره چې دې باندې دالو پیو کې تماچه ولا خسر روانه کړی ټوپکې ولا پلاستیکي خسر روان کړی مردکی ولا خستی روان کړی زم قلم دی ولا لاس کې ورکی کتابچه دی ولا لاس کې ورکی درس او تعلیم دی پیو کې د وطن زمونږه خراب شوی دی خور شوی دی زار شوی دی بای چې دې لپاره خدمت داري نگانه چې دې لپاره دې خدمت مونږه وشو کوله چې هغه ځوان زمونږ د آینده لپاره یو څه جوړ شي دې نه
دا چې ماشومان ته کوم دی لوب شیان وښتل شي د شپږو ماشومان له پلار شاوساین نه مو پختلې دي
موټر ګامې ورته خسته کورګه په ماګه مشروب ده موټر ګا خپل ګرځي څنګه چې ده نانځه کوم ورته خسته ده ایو لور مې ده مطلب هغه ته مې نانځه کا خسته باغې مشروب ده بس هغه سات پیرې په ماګه باندې کوم شي نه شي مطلب اوس په حال په بازار کې شي دي موجود دي لکه سخته کې تمه شي دي ټنګ ده مطلب نور د څه وسایل چې هغه به شمانو په ذهنونو باندې یو منفي اغیزه کوي باید دغه نه جدن فامیلونه چې د دې نه خودداري وکړي د سې وسایل ورته برابر کړي چې دا غي دم په حاله سات په تیر شي او هغه ته یو سالم روحیه او یو سالم نغتی واخلی شي آینده مطلب دا غي شي نه شي د جنجالونه جوړيږي مسالې تماشا ده یا په بازار کې دغه عادي تماشې دي ذهنن چې د دوی شراو لويږي مطلب کده شي چې دا غي اصلي شي نه بیا استفاده وکړي په کور کې جنجال جامعیت مطلب یو غټ سرخوګي جوړيږي او زما په نظر شي دا صحیح عمل نه دی
ماشومانو د تربیه په برخه کې ماهران وایي چې ماشوم په دین نه پویږي چې کوم شیان دوی ته خطرناک ثابت دي شي هر څه چې په نظر خوبي هم هغه وړي دا د کورنۍ مسولیت دی چې دوی ته د لوبو داس شیان برابر کړي چې د خطر پر ځای د دوی له ذهني ودې سره مرسته وکړي په دې اړه مو د افغانستان د علومو اکاډمۍ له علمي غړي شریف الله دوست سره مرکه کړي نوموړي د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې ګڼې مقالې لیکلي دي
په پای خو ډیر زیاته مننه چې موږ تم د مرکې وخت راکړ راځو دې ته چې تاسو خپل په کور کلی کې له ماشومانو سره څه ډول د لوبو وسایل ګوري
تر کومه ځای چې موږ د عمر برخره رسیدلې ده په خوشحالي سره چې موږ په افغانستان کې اوس د ماشومانو د کوچنیو لپاره د لوبو د ساتیرو د بازوی خورا خطرناک او ناوړ توکي او ابزار او د ساتیري سامانلات وینو
تاسو خطرناک شیان یاد کړل مثلا کوم شیان د سره ګوري
دا څلويش کال جګړه سوي ده مو هیت ټول د سلا او توپک او دغه اسلحه څخه ډک دي اطراف مهم شاریات مهم ټول دغه مجبینو جګړې زالته څخه هم ماشومان تقلید کوي هغه د سپیکر کې چې دغه یو ډول ضرورتیا او غشتلتیا او داده د هغه تمثيل کوي تر ټولو موږ د دوی سره توپکونه وینو پټاکې وینو دغه د جنگ ابزار وینو توپنچور سره وینو فقط دغه تمایل هم و دغه تدې
کوم شې تاسو یاد کړل چې له کوچنیانو سره ګوري اوس خطرونه توازی کړی مثلا جنگی دی لوب وسیله د دې په ذهنیت څومره منفي اثر کولای شي
ابزار یا د توکي یا د اسلحه د دې د پلاستیکي ډول دغه یو ډول رواني اغیز کوي یا ذهني تاثیر لري تر څو کوچنی بیا په لویوالي کې هم داسې توکو ته لاس واچي د دوی پر روان باندې ډېره ناوړه اغیزه کوي ډېره بده اغیزه کوي ذهن یې جنګي کوي جنګي ذهنیت د ده سره بیا د دغه کوچنیوالي څخه یو جنګي توام نه پاتېږي دغه توام نه پاتې چې بیا په ځواني کې هم دا سرایت کوي او د ده تمایل تر قلم کتاب علمي مطالعه او ټولنیزو موضوعاتو یو دغه جنګ او جګړې څوک ته لیوالته ډېری
د خو راتلونکي ته خطر سره ماشوم ام دا ووس په دغه شیانو لوبي کوي دوی ته جسمان کوم توان رسولی سي
د توپنچي او توپک خپل ډول پلاستیکي مرمۍ لري یا پټاکۍ لري دغه پټاکۍ ماشومان زخمیان کړی دي حتی په سترګو کې مشتې دي هغه وړاندې کړی دي حتی تر مرګه پورې رسولی دي نو خطرونه دا غته چې ژوند دور بدرنګ کړی دي
bale اوس نو څه کول پکار دي وړو کوچنیانو ته کوم دی لوب وسایل په واک کې ورکو تر څو دغه جنگي شیانو نه دوی لري ووسی
ټولیز تبلیغ او کار په کار دی دا د کورنۍ څخه تر شوونځي پورې او تر ټولنې پورې تر حکومت پورې دې ته باید پام وسی داسې ذهنیت جوړونه وسی چې د ماشومانو تمایل تر دغه جنگي توکو و نور د ساتيري هغه شانو ته چې هغه خطر نه لري و هغه ته تشویق کی.
په خو وختونو کې و کورنۍ خپل بچو ته سره هم د لوبو وسایل برابرول
په خو کې به د ټکرو ټکو رخت څخه به جنو هغه ننځي کې دا و جامي او ډول ډول شان جوړول الکوان د پاره د دینو لرګوي څخه دغه د پاره موټرونه جوړېدل کښتي به جوړېدل نور په موهید کې چې دی د دهکاری سامان او د بزګری سامان د دغه به جوړاوه او یا به هم کمبګي او گاډي او داشان
د لوبو مثبت وسایل که تاسو یاد کړل توپ او نامزکه او داشان کنه د ماشوم په ذهني وده د څومره مثبت اثر کولی شي.
کله چې نجونې یو نوکي جوړوي خپل ځان ته کور جوړوي د دغه ماشوموالي څخه دې ته د مور کېدلو او د کورنۍ د مسؤلیت سپارلو ټریننګ یا تمرین ورکول کیږي. فکری روزنه ده. الکانم کله چې دوی د دهکان یا د بزګرۍ سامان جوړي کله چې دوی په موهید کې دغه توکو سره بلدیږي کله چې ځوان سي دغه د ماشین توپ څخه د په ذهن کې د د مسؤلیتونو د ورسپارلو غالب وي یو فکر ورسره وي. د مثال په ډول چې دی یو بګۍ جوړي بزګرۍ د یو مورختو دا جوړي یا بیل جوړي دا د دوی پر ځان باندې حتی که تاسو وګورئ د ماشومان لپاره دا اوس موږ ډېری ماشومان لرو د هیواد په مختلفو برخو کې چې هغه توانېدلي چې د دوی د ذهني رشد څخه د روبات جوړولو تر کچې پورې ګټه واخیستل سي. یعنې موږ کولی شو چې ماشومان داسې وروزو چې روباتونه جوړ کړي ماشینالات جوړ کړي کله چې لوی سي هغه تخنیکي فکر ولري هغه تیوریکي فکر ولري هغه مخترع یو اختراع کوونکی فکر ولري د کوچنیو کوچنیو کارونو څخه په لویوالي کې تر لوی کارونو تر لوی فکر کولو پورې دوی چمتو کوي. او که چیرې داسې چې موږ د هغو په لاس کې توپاک ټانک دا ورته ورکوو طبعا دوی چې کله لوی کېږي لیوالتیا و ټانک توپ پټاکیو جنګي سامانات سره مینه او علاقه پیدا کېږي بالاخره تمایل هغه ته پیدا کېږي. کله چې د چا سره دغه رقم ذهنیت وي نو طبعا هغه بیا هغه د سولې لارې یا هغه د امن او د ټیکاو د لارو سره ډېره لیوالتیا نه لري ډېره تمایل و دغه ته وي چې څنګه کولی شي د دغو توکو جنګي ابزار په واسطه خپل فکري مخالف یا بل څوک چې دی په کوم نظر ورته ګوري هغه راوپرځي راغوځاري کړي نو ډېر زهرجن تاثیر لري د ماشومانو پر ذهن د ماشومتوب څخه تر ځوانۍ پورې.
ډېره مننه ژوندي اوسئ.
مننه له تاسو.
قدر منو دوستانو دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پارځای کې چی است الله مو مال او ملګری
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
سلامونه درنو اوریدونکو ستړي مشه د لوبو له میدانه یوې بلې اونیزي خبرونه ته مهرکلی کوم په دې هیله چې روغ او جوړ ووسئ. 1499 لمریز کال پای ته ورسید. 1499 لمریز کال پایل شو. تیر لمریز کال د افغانستان د ورزش لپاره څنګه وو؟ کرونا وایرس د افغانستان د ورزش په ډګر څومره منفي تاثیرات درلودل؟ 1499 لمریز کال به د افغانستان د ورزش لپاره څنګه وي؟ په روانه خبرونه کې تر ډیره په همدې باندې باسو مرکې لرو خو په پایل کې د نن ورځې ورزشي خبرونه.
ټاکل شوی چې افغان کرکټ ملي لوبډلې نن هیواد ته راستنه شي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک وای د ملي لوبډلې د وروستیو بریاو په ویاړ په کرکټ بورډ کې د لوبغاړو لپاره پروګرام نیول شوی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په متحده عربي اماراتو کې له زیمبابوې لوبډلې درې شل اوریزه سیالۍ وګټلې خو د 15 ورځنیو لوبو لړۍ ورسره یو د یو په وړاندې مساوي پای ته ورسوله. له دې وړاندې ملي لوبډلې له ایرلند هم د یو ورځنیو سیالیو لړۍ ټاکل شوی چې د رواني چهارشنبه په ورځ په کابل کې د فوټبال د اتلانو لیگ سیالۍ پیل شي. د فوټبال فدراسیون بیان فیروز مشحوب نن ازادي راډیو ته وویل چې د اتلانو لیگ د اصل د فوټبال نړیوال کنفدراسیون تر څار لاندې ترسره کیږي. نوموړي وویل دغه سیالۍ د وریا حمل په څلورمه پیل او د دریو میاشتو لپاره په کابل او ولایتونو کې ترسره کیږي. چارواکي وایي کچېرې لوبډلې د فوټبال نړیوال فدراسیون معیارونه پوره کړي نو د آسیا د ای ایف سی په کپ کې د ګډون اجازه پیدا کړي. د فوټبال دغه سیالۍ د دې لوبو د معیاري کولو لپاره غوره ګام دی. او د انګلستان کرکټ ملي لوبډله له هندوستان سره د درې ورځنیو لوبو لپاره چمتووالی نیسي. د دغه هیواد کرکټ بورډ د ورځنیو لوبو لوبډله هم اعلان کړي چې جوفرا آرچل او جو روټ پکې نشته. د انګلستان چټک توپ اچونکی جوفرا آرچل له هندوستان سره شل اوریزو لوبو جریان کې ټپي شوی وو او لوبډل مشر ایون مورګن ویلي چې هغه آرام او بیا جوړېدو ته اړتیا لري. انګلستان هندوستان سره د څلورو ټیسټ پنځه شل اوریزو لوبو لړۍ د فبروري په پنځمه نیټه پیل کړی و. د ټیسټ او شل اوریزو لوبو لړۍ هندوستان ګټلی او د راتلونکي سه شنبه په ورځ د درې ورځنیو لوبو لړۍ پیلوي. لومړی ورځنۍ لوبه به په پونه ښار کې د مارچ په درویشتمه پیلېږي. دویمه ورځنۍ لوبه د مارچ په شپږویشتمه او وروستۍ هغه د مارچ په اتویشتمه ترسره کیږي. د انګلستان کرکټ لوبډله د ورځنیو لوبو په درجه بندۍ کې لومړی ده او د هندوستان دویم ځای لري.
درنو اوریدونکو له ازادي راډیو نه د لوبو له میدانه ونیزي ورزشي خبرونه ته غوږیسته لکوړان د مچو اوریدل. 1499 مریض کال تیر شو پایته ورسید او 1400 مریض کال پیل شوه. پروان خبرونه کې تر ډیره پم دی باندې غږی کوچه تیر کال د افغانستان د ورزش لپاره څنګه وو په کوم برخو کې لاسراوړنې موجوده وي او په 1400 مریض کال کې د افغانستان د ورزش د وادي لپاره څه پلانونه موجود دي. په همدې اړه د نورو معلوماتو لپاره را سره همدا اوس د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې سیکرتر جنرال یونس پوپلزی د ټلیفون په لیکه دی. له پوپلزی صاحب نه په دې اړه نور واورو. ډیره زیاته مننه پوپلزی صاحب چې زموږ غوښتنه مو ومنله. که پایلې له دینه کو چې 1499 مریض کال پای ته ورسید، دا کال د افغانستان د ورزش لپاره څنګه و؟ په داسې حال کې چې کرونا وایرس هم خپور و او طبعاً تاثیرات به درلودل.
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی تر هر څه خو ټول ګران اوریدونکو ته نوې کال مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې دا کال د سولې کال شي، سولې راشي افغانستان ملت او خلکو ته. تیر کال د ورزش په ډګر کې لاسته راوړنې ډېرې ښې وې. په نړیوالو مسابقاتو کې متاسفانه ډېر ګډون مو نه شوی کړلی ځکه چې د کرونا د وجې چې هغه سفرونه نوکري داس وو. اما په داخل د افغانستان کې خوشبختانه مختلف سیالۍ مو ترسره کړلې. فدراسیونونو ته سیمینارونه جوړ شول، مختلف لیګونه جوړ شول او مجموع کې ویلی شو چې ورزشکاران فعالیت فوق العاده ښه وو او د کرونا له وجې هم الحمدلله هیڅ نوه تلفات مو نه لرل. په ورزشي ډګر کې تنها یو یا دوه پخواني مشران استادان وو چې هغوی هم د نورو مریضیو له کبله چې کرونا بیا ورته وسیله شوله هغوی وفات شول. په مجموع کې موږ هیڅ نوه تلفات هم نه لرل او ومه کولای شو چې ورزش وسیله د دې شي چې خلکو ته د کرونا په مقابل کې هم یو مسؤلیت رامنځته کړي او د دې د دفاعي سیستم ته نور وړتیا ورکړي چې بعضې برنامې مو د تلویزیون او د راډیو بهر له طریقه خلکو ته لرلې چې هغوی په کورونو کې ورزش وکړي. د والیبال لومړی لیګ یو لویه لاسته راوړنه وه چې په افغانستان کې مو ترسره کړه. د بوسکشۍ دوام پړاو د لیګ یو بل لاسته راوړنه وه. افغانستان الحمدلله اوس د څلورو لیګونو مالک دی چې په منطقه کې ساری کم دی، ډیر کم داسې ملکونه دي چې هغوی لیګونه لري.
او د 1400 مریض کال لپاره پلانونه څه دي په پلزه سره؟ په ځانګړي ډول د فوټبال په برخه کې، د والیبال په برخه کې به بیا هم په دې کال کې د لیګ دویم پړاو تر سره کیږي کت څنګه؟
لومړیتوب مو د اولمپیک نړیواله سیالۍ ته ورکړی دی. هغه ورزشکاران چې په دغه تیر کال کې هم قرنطین او اوس هم آماده دي تمرینات کوي او قرنطین مشخصا کمپونه ورته نیول شوی دي. د تکواندو تیم ازبکستان ته ولېږلو تمرین، د منډې د پاره چې کوم ورزشکار تعین شوی دی هغه اوس په ایران کې تمرین کوي. وزنه برداری، او موجسواری نخویشتن کی ورزش کردن در طول پا تمرینات بانه بختی نو دیر زیاد فوکس یا توجه مدید در چی نریوال اولمپیک شاله تا ما سهمیه زیاده شی پسند که بله او در والیبال دو این پڑاو به هم کی دی لیگ پسند که تصمیم داده چی دا دی لیگونو لڑه وغزه و تیکواندو تا و پهلوانه تا چی لیگونو ورته تیار شی
او په پلزه سپ د روسي پښتنې پتوګه سکالي چې کوم لیګونه کیږي په سوار لسو کال کې د کوم پلان موجود دی چې د لګ تر لګه د گاونډي او هیوادونو لوبغاړي هم په دې لیګونو کې ولوبېږي هغه یو ډول د امتیاز په بدل کې واخیستل شي لکه څنګه چې کرکټ کیږي په نور نړۍ کې او یا فوټبال کیږي په نور نړۍ کې دا څه کوم پلان موجود دی
اصل فیصد بالکل د والیبال د لیگ دو ایم پڑاو تا متسیم داده یا چه دو دو ورزشکاران پا دغی تیمونو که زیاد چی او دو تیمونو که مجموع که زیاد چی یعنی تیر کال شپک تیمونو تا کال با آتا تیمون هم شی او دی ازبکستان، پاکستان، ایران نه هم که اغاول رو انشالله چی پا دی غیرتون که افته که با دی پایند و جنکیان و مسابقی چی دغی نم فقی که مهم دی ایران دی افغانان و تیم را دعوت کرده دی رازی دو میاشت کیږي چې د ایران فدراسیون او د ایران د ملي لوبډلې روزن کې د غوي سره کار کوي نو دا به هم یو لوی لاسرونه چې خویندو پر مناسب زمينه مساعد شوی دا وکول شي چې په دې کې د وو ولایتونو نه او پنځه تیمونه د مرکز نه او یو تیم هم د ایران نه را دعوت شو
ډیره زیاته مننه پوپلزه صاحب کور مودان درنو اوریدونکو د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې سیکرټر جنرال یونس پوپلزه او چې د تیر دیار لسونه نویل مریض کال او د غشان د روان د پیل شوی سوار لسول مریض کال په ورزشي پلانونو باندې را سره خبرې کولې او کوم مستقیما اولمپیک لار شو د کرکټ بورډ په لور باندې د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک را سره د ټلیفون په لیکه دی به هم راته د تیر کال په لاسته راوړنو په مشکلاتو ستونزو او د غشان د راتلونکو کال په پلانونو باندې وغږیږي هوتک صاحب ستړي مشي مننه که په لومړي سر کې راته دا وایي چې ټاکل شوی نن د افغانستان ملي لوبډله بیرته هیواد ته راستنه شي د راتلو په ویاړ باندې کوم پروګرامونه په نظر کې نیول شوي
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله لستر او بیا ورسته نن هیواد ته راستنېږي د ویل چې په دغه سفر کې افغانستان ایرلند ته په اوریا سپر لیگ لوبو کې ماتې ورکړه چې درې لوبې وې درې واړه کې افغانستان ایرلند مات کړ او له هغې وروسته افغانستان پروي متحده افغان لوبغاړو پروي متحده امارات کې تمرینات کول او شل اوریزو لوبې او ټیسټ لوبې موږ د زمبابوې سره درلودلې چې خوشبختانه په هغو لوبو کې هم افغانستان زمبابوې ته ماتې ورکړله او وروسته درې لوبې چې نړیواله شل اوریزو لوبې په درې واړو کې افغانستان ایرلند وبخه زمبابوې مات کړ او خوشبختانه چې نن به هیواد ته ټک لاس افغان لوبغاړو راستنه شي
هوتک صاحب که دې تر شو چې دیار لسو نه نوی مریض کال تیر شو نن د سوار لسو مریض کال دوهم ورځ ده په دیار لسو نه نوی کال کې د افغان لوبډلې په بوختیاو باندې څنګه یو کال و کرونا وایرس څومره تاثیرات درلودل په کور دننه باندې کومې سیالۍ وي یعنی په ټوله کې دغه کال څنګه ارزیابي کېدی شي د کرکټ لپاره
بله لکه څنګه چې تاسو معلومات ده په تیر دیار لسو نه نوی کال کې د کرونا وایرس د نړۍ په کچه ډېری ورزشونه له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړل خو بیا هم موږ خوشبختانه چې خپل پروګرامونه او برنامې مو په ډېر ښه شکل باندې د قرنطین په وخت کې هم پلان کړی وی ترتیب کړی وی چې د هغې په اساس باندې موږ مخ ته ولاړلو موږ د کار په پیل کې ایرلند سره لوبې وکړې خوشبختانه چې هغه لوبو کې افغانستان بریا ترلاسه کړل او له هغې وروسته چې موږ نورو لوبې درلودلې د کرونا وایرس له امله موږ ترسره نه شوې کړلې البته ملي لوبډلې لپاره لوبغاړي په کور په هیواد کې د نن ول دوی د روزن کول خوانه او د ټرینر خوانه لومړني تمرینات ورکړل شوی و چې دوی په خپل کورونو کې غل لومړني تمرینات ترسره کړي ترڅو د دوی فټنس یا خدای مکه په ورته او کوم ستونزه رامنځته نشي همدا و چې لوبغاړي په شکل باندې خپل لوبغاړو په شکل باندې خپل تمرینات مخته وړل او ورسره څنګه بیا چې کله د کورونا وایرس قرنطین پای ته ورسېده سمدستی د افغانستان کرکټ بورډ ملي لوبغاړو ته په کابل کې یو میاشتنی تمریناتي کیمپ ترسره کړ چې دا تمریناتي کیمپ په مختلفو برخو کې و بیا موږ په ننګرهار کې ملي لوبغاړو ته تمریناتي کیمپ ترسره کړ او همدا شانتي درته ویلی شم چې سمدستی موږ د د افغانستان د عام روغتیا وزارت د کرکټ د نړیوالو شورا او د نړیوال روغتیا سازمان ټول اړین لارې چارې موږ په پام کې نیولې وې او د هغې په اساس باندې موږ په کابل کې شپږیز کرکټ لیګ ترسره کړو چې په هغې کې ټول ملي لوبغاړي شامل ول. خوشبختانه چې هغه لوبې موږ په ډېر ښه شکل باندې مخته یوړلې. دې سره څنګ کې موږ وشوه کولای چې په تیر کال کې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې د زونونو په کچه، د ولایتو په کچه، د اکاډمیو په کچه، د کلبونو په کچه لوبې ترسره کړل شي. هغه لوبې هم الحمدلله ډېرې ګټورې تمام شوې. موږ خپل د کورنۍ کرکټ پروګرامونه په ښه شکل باندې مخته یوړل او همداشان موږ د کسب بودجوي څخه هم ځان وژغورم. د دې سره څنګ کې اټلټ مینجمنت سیستم چې د دې پر اساس ښاغلی فرهان یوسفزی د افغانستان کرکټ بورډ عمومي رئیس په خپله موجود و، دغه سیستم رامنځته شو چې د دې سیستم له لارې به لوبغاړي له دې وروسته د افغانستان مختلفو لوبډلو ته انتخابیږي او دا سیستم به په دې برخه کې پوره مرسته کوي. همداشان در ته ویلی شم چې موږ په اداره کې شفافیت رامنځته کړل. د ادارې په شفافیت کې ډېر ښه والی راغلی. د کرکټ په ټولو چارو کې ډېر ښه سیستمونه رامنځته شوي دي. موږ د شکایاتو څانګه جوړونه کړله چې شکایت څانګه فعاله ده او د افغانستان له هر ګوټه هر افغان کولی شي چې خپله غوښتنه، نیوکه، شکایت ثبت کړي او د هغې په اساس باندې به دوی دغه ډپارټمنټ د هغې پروسس کوي او د هغې وروسته به هیوادوالو ته بیرته اطمینان ورکوي. چې تر اوسه پورې دغه چاره په ډېره ښه توګه مخ تللې ده او دا لړۍ به دوام وکړي.
اسوار لسول مریض کال چې پیل شوی د نن دوهم ورځ ده، په دې کال کې به کوم پلانونه تر لاس لاندې دي، کوم پلانونه باندې به کار کیږي او د دې ترڅنګ د افغان کرکټ ملي لوبډلې او په کور دننه د بوختیو په اړه راته وایي؟
بله، سکه له هم ان شاء الله موږ د کورونی کرکټ په کچه باندې په مختلف فرماتونو کې د زونونو په کچه، د اکاډمیانو په کچه، د ولایتو په کچه، د مالینو لوبډلو په کچه او همداشان ته د کلبونو ترمنځ به موږ لوبې ترسره کړو. دې سرڅنګ کې درته ویل شم چې په مختلفو ولایتونو کې به ان شاء الله لوبغاړي هم ګټې اخیستنې ته وسپارل شي، لکه هلمند، زابل او لغمان. داسې نور ولایتونو کې همداشان ته درته ویل شم چې موږ د ملي لوبډلې لپاره هم ډېر لوبې لرو. سکال چې د استرالیا، داسې د ویسټ انډیز، هند، پاکستان او د دې لوبډلو سره به هم لوبې ترسره کوو او همداشان ته د طویل سمه چې د نورو لوبډلو لپاره هم موږ خپل پلانونه چمتو کړي دي.
د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتکو درنو اوریدونکو، په همدې سره زموږ د دې اونۍ د لوبو میدانه اونیز ورزش خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا مو په لویو بخونکو څخه سپارم. هر چرته چې یاست روغ جوړ، خوشاله او بریالي اوسئ.
بیاسی Thank you.